سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. در آغاز چند خبر. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تولو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تولو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فریدریش مرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. مرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات زده پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنبله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل ابیب و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنبله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگانها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل میگوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. واحدالله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندانژیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. دور شستم رقابت‌های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد. و انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی با میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا با وقت افغانستان آغاز شود.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست صدراعظم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوی په مشتي د سمری په نه وشتمه کابل ته سفر وکړ. د راپورونو لمخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوی له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سش کال د سوداګرۍ کچه یو میلیارد او پراتونکو دریو کلونو کې تر درې میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې و کاله مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزي را سره دی. حافظي صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلئ. او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، منځنۍ آسیا خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نه شي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ آسیا هیوادونه الاکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه وو، راکړه ورکړه بالکل آزاد. لکه چې اوس په اتحادیې اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
حافظي صاحب وبخښئ، د داساس خبره خو سمه ده چې لبخوا رئیس د تجارت هم داسې روانو، لیکن که چیرته څوک په تیرو تقریبا شلو کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي. او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اعتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره، افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لري؟
نه، زه په دې عقیده نه اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه، ماشام تاسو په تاری بندر کې په هندستان کې یاست. د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی. دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبر شناخته شو، داس کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي. موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2016 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ، او ارزمون همکاران په پاکستان کې هم لکه مونږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډیر بد پایل لري او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت او پاکستان سره سوداګري زمو
مننه افیزي صاحب مومن صاحب لکه څنګه چې افیزي صاحب ویل چې دی پاکستان خواته هم خلک هغه سوداګر دي پلوي کوي چې د لارې باید پرانیستي وي ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت وه او په خیبر دره کې هم خلک دي غشتون کې دي ځکه چې د خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوی دی
بالکل اول خو د حافظي صاحب خبرې پوری چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد د بل بدیل نشي کېدای نو ما تیر ورځ خپل خبريال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دي داغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د زونو ولایتونو نه ټماټر او نور سبزیان راځي نو هغه خرابيږي خو د پیښور نو تزر ورسي نو دا د چې لکه هغه به دا خبره هم وکړه چې کنداري انار او داسې نور کوم شایان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځنې سبزیانې به او ما غړخته زی نغول کڅوګ دا خبره کی چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي دي غړنم سبزیانې زی او کومه چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتي پرلت حالت کې کومو پانډیان دي لغړیان دي دا یو 10 کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړې راړي نو دوی نه همیشتي پرلت وه او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکې نو دا سه خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روش چې هغه تملي شکل ورنکل شو نو هغه احتجاج هغه پرلته د 11 اگست نه بیا پیل شو نو دغه سره د تاسو ویل شي د زربونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دی دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل نو دغه نو وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په غیبه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل وسغه اتیاوته رقم شوی دي او باوجود د دې چې هرته کې خلک د دستاویزات نه لري نو ډېر ټرکونه یا ډېر کاروباریان چې دي دا غوږ تاګ راتګ نه کیده که په تورخم کې څو وخت کې 2500 ټرکونه د ورځې رسیدل چې هغه به اختر راوختل هغه وس 2300 رقم شوی دي د سې بیا انګور ډیلار دا غلام خان بندر دی دا غټی لارې دي د دین علاوه نورې موړی لارې شته خو دا غټی لارې دي چې دلته کې په دې باندې د روزګار څنګه چې حافظي شه ګولې او وخت هم ما تاسو ویل چې طارق فرهادي د ایم ایف چې کوم په خوانې کارکونکو کې راغول چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري هجوم هغه څلور عربونه څلور عرب ډالر نه زیاتو هغه وسو 800 میلیونه تا رقم شوی دی نو دغه حالت ته چې تاسو سوچو کې چې دي کې زیاتره د خلکو روزګارونه ترل شي وي دي بیګا ماري ملګری سره خبرې کول زمونږ ریپورټر دی په کورم کې نغو چې رقم پیخه شوې ده تاسو خېلی او به په سپتمبر په څلور ورځو باندې چې کوم پیخه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان پوزونو ترمنځ دغه کومه چې خطه شوې ده نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا دندې پټان ولسوالې ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان نو دوی ویل چې هغه غړه ته ډېرې خلک چي دي هغه کاروبارونه لري پټی لري د پاکستان د کورمه خلک حالته په دندې پټان په افغانستان کې پټی لري کاروبارونه لري دکانونه دي روزګارونه دي هغه به دې غړه لري نو هغه ویل چې دغه سي د دوانو هوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټاپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه موده پوري کدوی
ته غراتګم
بنشي تا غراتګم بنشي کدوی ته اجازه ورکړی چې دغه باوجود هم خلک زیره زینو د دین علاوه اوس څونه یو دار چې د پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځ نختی وشي نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري ویزه پاسپورت
او پاسپورت دا پرمټ دا دته براشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایل ته براشو حافظی صاحب مخته د چستاسو نظر د منځنی اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارات د رئیس الوزرا د اقتصادي مار تر جناب محترم جملا صاحب در باندې او د ازبکستان د محترم صدر اعظم در باندې په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر لپاره موږ د بلخ او تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د اوتک تجارت رئیس ورسره وي او موږ هم په خپله انشاءالله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد به انشاءالله موږ په ازبکستان کې د اوتک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوندې ملاقاتونه کوو څو وکولی شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوادو پر ورسېدو چې دغه وسه د افغانستان د میو د وچې میوې او لنډې میوې نمائندګۍ نسب شکی کوي.
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوو لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي. څه فکر کوي چې دغه میوې چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطر آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلی یونس خان مومند حاجي صاحب یونس خان مومند یا حاجي صاحب ته وکړه رئیس وی دوه اتاق دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزي صاحب دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات و لمدې میوي او چې میوي ورته هیڅ تفاوت نه لري او ازبکستان میوه تر افغانستان میوي څخه کوالټي بهتر ده. مثال په توګه مشتاسي دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکه دوشنبه یا خوجندي دا معنی دی چې دا یو مشابه اقلیم دی ورته شرایط دی البته دا غلط فهمی باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوې دي د دې لپاره دي چې زموږ میوه اعلی ته په تاشکند کې په هغه کې څه کې بندر کې ترمس کې البته پروسس شي پکینګ شي لیبلینګ شي او نور هیوادو ته واستول شي ځکه چې په خپل تاجکستان ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچ میوي او لمبي میوي ستر صادرونکي دي په دنیا کې او ځینې د دې میوي راځي زموږ لري چې هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او همدارنګه وچ میوي علل اکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان پر اکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې آلتا یعنی
یعنی دوی او بخش یعنی دوی ضرورت نه لري لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د غنوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی کدل ته پروسس شي آیا بیا افغان میوه ته یو بازار تر روسی پوری آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله ولی نه داسې دي چې اول خو زمونږ ډیر کارونه پاتې دي تر اوسه پوری تر سره شوی نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولې واغه کې د میشخان زابلی خدای بخلی چراغ دې شان تشخیص کړل او خو بانک نو بانک جوړ کو بیا د برښنا شرکت جوړ کو د برښنا د سمون لپاره بیا نساجی جوړ کړل بیا د مالو جپومبی د تولید پروسه پیل کړل د هغه تر څنګ بیا شرکت میوه قندار پرو به شي جوړ کړیو چې د انار څخه کنسنتری جوړول یا د انګور څخه د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوه څخه دوی شربت جوړو خو کنسنتری مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د غسل بیلر یا اتیا بیلر زمي جوړیدل په ځای کې جاپان ته یستول تقریبا په کال کې دا ریکارد مشتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار مولا استولي جاپان ته یو گشت جاپان تلاله ما رئیس اتاق تجارت جاپان را توی که آقا مزی او خوان دی آقا شربت دی انار دی افغانستان تروس پوری ماس خندن دی هیر سوی ولی تاسو ناست وای آل دلتا یو شرکت و بنوم سمون د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تیر حکومت کې ما هغه سم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي دا باید بیرته ودان شي اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو حال دا چې 60 کاله دمخه په خپله 80 کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل په کابل کې په قندهار کې درلودل اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده دا د لارې ستونزه اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي د فقر څخه ژغورل شوي دي دوی ټول افغاني میوې غواړي ولې هلته
رسومله قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت روسیو کلوټو کې هم وعده کړې ولا اوس هم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم وړو د ډیر افغانستان تر ځای افغانستان اوس هم اتکاپی کوي لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو د ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان لیکن قزاقستان څنګه اخر لوی بازار نه دی هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان سره ځکه شالته مزک زیاته ده او د غنم او کرنه دا شان ډیر پرمختللي دي او په ان زمان کې د روغنی بوتي چې ځینې غوړی جوړیږي هغه شان هم شتون لري ولې میوه لږ دي میوه د نفوس ضرورت پرتله لږ دي یا و مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیس کې مخه دغه ده چې د ازمور میوه پروسس کې ځکه چې هغه شتمن خلک دي قزاقستان د ازبکانو او تاجکان په پرتله شتمن خلک دي د هغه ډیر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډیر صادرېږي او په ان زمان کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنگه فلزات لري د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دي او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تاګه ورته دي یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې په قدرت کې احمد وی که محمود خلق خو روزه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کورت ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د وړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خلک صادرات هغه ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و د بری وی او نور دې شی نه و اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمس کې امکان دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر دو کول شي سره قبطه
او مننه مومن صاحب د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیو کې ویل چې د دې ضرورت نه لري چې له پاکستان سره شاړی کې ولرو او حتی د سوداګرۍ په برخه کې په خو هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي دوی وس غټي غټي خبرې کوي ځکه چې اقتصادي مخکې فیزي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څوباندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري په پاکستان کې خلک څه وایي دوی خو د اوسنی حکومت د شعبان شریف مشي خو په خاده خبري کوي چې له هند سره به روابط شکوو خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د فیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي تازه خبرونه څه دي
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویل دي د پاکستان بارون سر وزارت هم ویل دي ټول دا ویل چې موږ د هند سره خیری کې غواړو د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو تر دې چې د پاکستان د بونو چور وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وي، هغه کغه دړه کم ورکړې وه که فرض کا افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندي، نو موږ کولی شو چې دغه لارې ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده افیسي صاحب؟ دا لارې بندې نه دي؟
نه خو رسما بندې نه دي، خو مشکلات پکې شته.
دا وی دا خبره کړو چې دا موږ بندولې شو. د دینه علاوه کومه دغه خبره راچې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري، وختي تاسو خبره کوئ چې پاکستان ولې اجازه نه ورکي چې پاکستان افغان مالونو ته یا له هغه څخه ولې نه خکې، یا غوی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغه سي د افغانستان چې کوم مالونه راول کیږي په هغه باندې دوی ټیکسونه ولګول، او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې. هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالونه راځي او پاکستان په هغه باندې زیات ټیکسونه لګي، نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو، نو د خلکو هم تاوان دی او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریض دی چې منګه یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې، منګه دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شان پاکستان ته راځي په هغه باندې منګه ټیکس لوړ کړی دی. بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزیت مالونه دي د افغانستان، نو په هغه کې په یو سل 44 شیانو باندې دوی بندیز لګولې، په هغه کې لگژري آیټمز دي، په هغه کې نور داسې د ګاډو د پرزی دي، سپیر پارټس دي. نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي، نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاقي
بیرته پاکستان ته راځي، نو دلته داغه پاکستان ته څه ګټه نشته. به مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي، مارکیټونه دي، هغه زیاتره په پنجاب کې دي، نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وي، نو هغه ویلي چې په کارخانو کې، په خیبر کې، په مردان کې، داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅیږي او په پټه باندې د افغانستان رړول شوي دي، د هغې نرخونه کم دي، نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي، موږ په دغه ټیکس ورکو، موږ په کسٹم ورکو.
دا خو دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې چې نور کم خندونه دي، نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده، غټه مسله ده. وختي موږ خبره کوله زموږ چلته کې د ریپورټران سره موږ خبرې وشولې، نو هغه ته ویلي چې کله چاودنې وشي لکه په کورمه کې امنیتي حالات خراب وو، نو اوس ډېرې خلک زړه نه خکوي چې دغه لارې د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي. داسې په خیبر ضلع کې حالات خراب دي. د دې نه علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغه په د تورخم لاره بندا کړې ده تقریبا څه درې اونۍ وشولې، او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي که هغه باندې هغه ولاړ لته کې او په سلګونو شمیر کې دي، په هغه کې میویم دي، په هغه کې هر څه دي.
خو دلته یو سوال دی، دا به حافظي صاحب نه وکم. حافظي صاحب، د تازه راپورونو له مخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالر ته ورسېدل. په داسې شرایطو کې چې پاکستان په خپل له یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی، کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم همداسې مخ ته یوسف فرزند له هند سره راټه ورته نه وي، او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي، دا هم د اوږدې مودې په مخه بنده کې.
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونو چې پایلې هم دغه اقتصادي بحران ده. ولی پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډېر امکانات لري، ډېر ملي کدرونه لري، ډېر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند برتنوي هند څخه را په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري، او په عین زمان کې صنایع لري، ثقیل صنایع لري، متوسط صنایع لري، او خفیف صنایع لري، ډېر مختلف دي. ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی، او دا پاکستان څخه د یو شکست اقتصاد جوړ کړی دی. پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل د استراتیژیک زیرم تقریبا لس ورکړی دی. مخکې دوی یو لس کم شپږ میلیارد ډالر پښتواني پول ملي د پاکستان، هغه تیر کال 3.6 میلیارد ته راټیټ شو. په دې خاطر کلدار نیم قیمت ته ورسېدل که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمایي خپل قیمت ته ورسېدل او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و ځکه چې د دوی مامورین د دوی کار